په همدې سره سیګو د پروګرام پای برخه ته او تاسو او ازادي رادیوي مجله
د ازادي رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنه اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د بهایی مجله ل مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري
په دې مجله کې تقریبا په 45 برخو کې مطالب راټول شوی دي
ابدس پوغمه خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته کیږي
واړم چې وخه جم دی غرونو سرته خپل دا ورخمین وختان می ونه چوم خډیره ونه چېګم وش رنگېګم د مرغې غانو لمخو کو نه مچکی واخلم
لاندې کایت ل ځوان شاعر غزن نیازی سره مرکه ک وخت و نور مطالبم لرو پیل خبرونو کو رحمت الله افغان د تیرونه فرنګي خبرونه راوړبی
د وګید میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د ورېخمو د لارې نه هم جشن جوړ سو د بامیانو ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس پوینه د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سو سپورتي ننداري او د موسیقي پروګرامونه هم تر سره سول د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو په دې نندارتون کې چې د غلغلې د خرشاته جوړ سوی په بامیان کې د څلور دشو انجمنونو لخوا جوړ شوی لاسي کارونه په 15 دشو غرفو او دشو سرخلاصو محلونو کې ننداري ته ایښی وو دا نندارتون چې د دوه ورځو په مخ پرانستی وو د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ سوی د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیون ډالر خرڅ لري د هالیوډ مشهور سینمای ستوري جان ډیپ په دې ورسته کې له هغه کمپنۍ شکایت وکړ چې د دې د مالی چارو اداره ورلغاړه ده خو منیجمنت ګروپ ویلي دی چې د جان ډیپ د مالی ستونزو اصلي علت دا دی چې د هر میاشت پر بیلابیلو غیر ضروري چارو 2 میلیون ډالر لګوي تیر کال نږدې 15 میلیون ډالر د خپل سوار لسو کورنو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیون ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازې په مراسمو او د توپ وسیله د اروپا خبرولو خرڅ کړی دی دغه شرکت له ډاب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په حقوق کې په 18 میلیون ډالر تفریحي بیړۍ په 4 میلیون ډالر د موسیقي د ثبت او خبرولو کمپنۍ څلويخ مامورینو ته د میاشتې 3 لک ډالر معاش او داسې نور
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي فرهنګي ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي
بهاءالدین یا بهای جان آغا شاعر لیکوال او ادیب وو د له عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی وو او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري او نو هغوی چې په دې لاره کې دي د دې لارې مریدان دي په دې برخه کار کوي هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي لوګر کې لکه څنګه چې تاسو خو پوهیږئ د فرهنګ کلتور ادب برخه یو څه ټکنۍ ده هلته ځوانان هم مطالعه سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپوتیل چې داسې یو نوښت داسې یو کار داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانان هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي بهایی مجله د څو ملګرو دغه کار او دغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې دغه زیار ګاللې ده اوس تاسو یې لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځنګړي موضوعات مو پکې خبره کړي کنا د پخوانیو مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته؟
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کو په دې اړه چې منځپانګ به څنګه وي ډېری خبرې سره وکړلې، یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالی ده، نور ژباړه پکې شته، فرهنګي مسایل پکې شته، کلتوري ادبي او ټولنیز مسایل دا پکې ټول شته دي، یوازې وی برخې ته ځانګړي شوی نه ده، ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو، په یوې برخې موږ محدود پاتې شو، شاید موږ مجله هم محدود کسان ته ورسیږي او محدود کسان یې ولولي. سپورټي برخه هم کې راخیسته ده، ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورټ سره ډېره مینه لري، د دې په ځای چې دوی سپورټ مطلب ولولي دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي. کله چې مجله واخیستله پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي، بیا دوی هغه کتاب خلولي، نو دوی سپورټي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي. یو څوک چې له ادب سره مینه لري د ادب د یو مطلب لپاره مجله بهایي مجله ترلاسه کړي، هغه به طبعاً ټولنیز مسایل هم پکې لولي، ورزشي مطالب هم پکې لولي. که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي، مجله لولي، نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي.
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي، چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري. ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي، یوه سپورټي وي، کنه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي، نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نوې تعین شوي، آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي؟
تمنچ پیدا کوي، ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته یو کهول ته یو شی وړاندې کړو، کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي.
په نورو ټولنو کې مثال موږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي، مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته، د ځوانانو لپاره ځانګړې ده، د سپورت لپاره ځانګړې ده، د ادبیاتو لپاره ځانګړې، نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته؟
دغه ستونزه شته، خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي، ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو، دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته. که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې، مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي، او لکه دې هر یوې نه چې 5-4 مجلې خپرې دا سترو مادیاتو ته اړتیا لري، او افغانستان هغه هیواد چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فعالان دي، هغوی په دې برخه کې ستونزې لري. لکه تاسو چې یادونه وکړه، نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، د ادب د مینوالو لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، د سپورت د برخې لپاره ځانګړي مجلې خپرېږي، خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې موږ د په هره برخه کې ځانګړې یوه مجله ولرو. په دې هیله چې موږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړې مجله ولرو، او د فرهنګ په برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په ټولنیزه برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په روغتیايي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړې مجلې ولرو.
په 1300 کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي، یو مجله چاپ کړې ده، خو هماغه د مجلې لومړۍ او وروستۍ ګڼه وه. بهایی به له دې وروسته هم چاپ شي، یعنی داسې پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ، که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي؟
وړاندې له دې چې زه دې پوښتنې ته ځواب ورکړم، یو څه وایم، خلکو سره یا هغه چا سره قلموالو سره یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي دا په یو سیاسي برخې پورې، په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري، د خلکو تصور دا دی، خو دا تصور یو څه نیمګړی دی، ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې، هغوی د یوې ګوند څخه لري، خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري او حرکت وکړي. موږ چې به هغه مجله خپره کړې ده، د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده، او د دې لپاره هم کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو، راتلونکي ګڼې به هم وي. خو یادونه کوو چې دا مجله محلنۍ مجله ده، داسې وخت موږ نه ورته ټاکو چې په راتلونکي میاشت کې یا بله میاشت کې به موږ دوهمه ګڼه چاپ کړو. هر کله چې موږ د دې دویمې مجلې وس پیدا کړ، ومو کولای شول چې د مجلې مواد راټول کړو، نو انشاءالله په هغه ځوانانو کې چې له موږ سره دي دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویمې ګڼې لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دي کې، او موږ د دې لپاره پلان نیولی ده، مجله به انشاءالله نه درېږي. زه ډاډ ورکوم چې موږ به انشاءالله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړله چې مجله چې چاپیږي او پنیمه کې پاتې کیږي د بماتو یو نوې فرهنګ به ایجاد وشي ان شاء الله به هی مجله به تر ډیر وخت پرې دا مجله به وچلی یو بلا بلا غنی به خبري شي
په داسې وخت کې چې ډیر ځوانان ټولنیزو شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي کتابونه هم نه لولي نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه د راشي دا مجله دی ولولي
ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خبريږي تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې نه یوازې ورزش کې نه یوازې په ادب کې فرهنګ ټولنیزو ټولو برخو کې هلته مطالب خبريږي خو څومره مطالب څومره دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې معیاري مجلې کې راټول شوي وي تر هغه مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خبريږي دلته ډیر کار په شوی وي په مجله کې دومره ژور کار شوی وي په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیز رسنۍ کې نوی شوی مونږ له ټولنیز رسنۍ کې مطالب سره کې چلن کوو اکثره وخت تاسو خپل پوهیږئ چې په مثلا ټولنیز رسنۍ کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لاندې وي او خلک لوستلو ته التم نه دی لیواره چې په فیسبوک کې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي دوی یوازې یو لاندې جمله زر لولي او هغه په هغه تفسیر هم کوي خبرې هم خوښوي هم کې نو هغوی چې پر اختیار د تحقیق مینوال دی هغوی چې پر اختیار د نور برخو مینوال دی هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري ځکه په کتاب باندې په مجلې باندې د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي نن سبا یوازې فیسبوک نه ده مونږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سره کړي دي فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غیږ خلاصوي او کتاب مطالب لولي دلته داسې مطالب دي په هاي مجله کې چې ان شاء الله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اوریدونکو او لیدونکو نوي لوستلي داسې ډیر مطالب شته چې یو یې کولای شي دلته مطالب په دې مجله کې ولولي
تاسو هم یادونه وکړه خوایا کوم څه چې په دغه مجلې کې خبره شوې دي دا ټول نوې دي که لوی پانو مو هم راخستې دي ورسره که د دغو موضوعاتو عنوانونه هم راتول ولې چوریدونکو هم پوښي
ولې مونږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایت کې نه دي خبره شوې زه په خپل د دې مجلې په هغه مقالو پس ډیر سرګردانه شوم تیار لیکوال کور ته ورغلی ما یو سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي زما ملګرو یو سره اړیکې کړې دي یو په ورغلی دي زیارې ګللې ده دغه مطالب راټول کړي دي ځینې مطالب شته مثلا پښتو زمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده په دې کې کار شوی ده د والدینو څو تېروتنې ده ژباړه ده موږ یوازې پښتو ژبه ډیر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه مو سي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته مې یو څه راشي نوښت یو بل عنوان ده تحت شعور او پر رواني اغیزې یو بل ده په شعر کې مینه په اسلام کې د تنقید ازادي او د شعر برخه ته د خناب د زخمی زړه ده پاچا یو حکایت ده شیر ولې خوخو اشرف المخلوقات او رسنوی کرکټ ته څوک کړل وړیر نوري برخه په دې مجلې کې خبره شوې دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې درنا کلنې مشاعره لومړی جایزې ګټلې دي سپوږمۍ وایي په خزینه شاعرۍ کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعرانې توجه ورته کوي زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله
له تاسو هم یوه نړۍ مننه خوشحاله اوسئ
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي
بله لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پې پرې باسي نو ما هم کله چې زه دویم کال د پوهنتون کې وم ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي او کله چې زه د دوهم کال محصله وم ما له هغې ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هېوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر حالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېخ کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده. دغه هر څه و چې په ما یغیزه وکړل او زه یې دته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې دته اړ کړم چې شعر
ولیکم. ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یئ. بلې، او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نه شي بیانولی.
سپوږمۍ کده راته ووایي چې د چا شاعری نه مو تاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دي ته وهڅول چې تاسو باید شاعر شئ، پخوانی شاعری مو لوستې ده، واغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او شاعرۍ سره و، له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې. نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دغو شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دغو شعرونه لوستي دي، هغوی مې خپله ټول مطالعه کړي دي. خو دا چې زه ورنه متاثره شوې اوس ما نه، داسې نه دي شوي. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوي. زما خپل فکر دی، خپله مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه نه متاثر
شوم. یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولولي، معاصر شاعران ولولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي.
ډیر ښه. سپوږمۍ، کومه چیز خبره يم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی یا مستی په ونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شیرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې، که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرۍ کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
دی سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتک هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ، چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې، او زه او ته ښه جوړېږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچې شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې، ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه، ډېر ښه. نغلی سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام.
مننه. او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه، چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای زن 2016. او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې، په البته په نارینه وو کې، ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارد خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما.
ډېر ښه، او تاسو ته مونږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
عابده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي، دا په انسان تاثیر لري، خپل اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی، ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم، نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته ووایه چې څومره په خپل شعر کې خزینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زموږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نه شي بیانولی. په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي، باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، خو پخوا دا تغییرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعرانو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نسو بیانولی، نارینه وو د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډېره حده مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډېری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډېر ژوندی وساتي. او کاره بیلګې زما په اند د یغلې شفیقي خپلواک شاعري ده، چې د ده په شعرونو کې ډېره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح. او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی، او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه، د خپلې ټولنې ناخوالې، او آینده ته چې دوی کوم پلانونه، کوم فکر لري، هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
اغلې سپوږمۍ، کنه تاسو د ښځینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید ووایي، چې تاسو هم وویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل دروني احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چا نه ویرېدلی ناست؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشحاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشحاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم، بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایسته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهیږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلی ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیاب لاره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایه چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي، او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول نه، زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي، خپل فکر بیانوي، هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم، او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. هو بلې.
ډېر ښه. اغلې سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلې، زموږ بلنه مو منله، او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ، نو ډېره به ښه شي که تاسو ناستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم واورو.
لتا سو هم مننه کو ما چیز مو راوخته ما دی ازادی استودیو ته ولین یو نظم بول ولم زما پړونه دی پښتون خدا زما لالی دی وخت يم خطر نه اخلم ټوپک ته لاس نه کوم ز په قلم باندې جهاد کوم ز تورش بوته یو څه خرنای راولم ژوند ته دی نوې فکر نوې خانی راولم دی زندګی لپاره خروخ نه راولم زه پښتنه پیغله يم خلاص تر زنی لاندې نه کینم زه پښتنه پیغله يم خلاص تر زنی لاندې نه کینم زما پړونه دی پښتون خدا پکې د خپل ملی بیرغ نه خاندي زرغونه لیکه د سپرلی نه خدا خو تور لیکه د جهل زد ده او دغه سره لیکه د محبت د نړۍ ړون نه خاندي زما لالی دی وخت يم سپینه سپوږمۍ دی وخت يم تمام شپه په شنه اسمان تاویږم پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم نو زه کوایم چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کوم زه ملالۍ د وخت یم
ډېره زیاته مننه
او یو بل نظم دی
مهرباني
یو ورکوټی نظم دی البته سوله سوله ژوند سوله ژوندون ده سوله ته سوله زه یم سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو له یاقوت او له مرجانه سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده سوله سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوستی د نقل نوم دی وهم ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي اورېدلې وي وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلې چې وي په غوره شوي نقل کې ظاهراً د استاد مشوره بل ډول ایسي مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او وهمو سره باید څه وکړو
وهم دیو سړی ځواني مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل ته ډیره باندې ګرانې ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې سړی قول ورکړ او ښځه مړه شوه خو درې میاشتې پاسې په بلې ښځې زړه بایلوده کون سړی ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه مېرمنې څه پوهیږي چې د بل واده کړی دی د بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله ورته یې وویل ته چې له هغې سره محبت کوې چې سوغاتونه ورته راوړې چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي زه په دا هر شي پوهیږم سړی ډېر په تکلیف شو یو چا په څنګ لوري کلي کې د زن استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي همداسې یې وکړل د زن استاد ورته وویل دا ځل چې درغله یو پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي نه به دې په تکلیف وي ده ورته وویل څنګه پوښتنه د زن استاد ورته وویل موټی دې د لوبیا له دانو ډاکړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهیږي نو دا څو دانې دي که په ځواب کې پاتې راغله پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هیڅ وخت په تکلیف نه کړي دا ځل چې اروا راغله سړی موټی د لوبیا له دانو ډاک کړ پوښتنه یې ورنه وکړه که ته رښتیا په هر شي خبره یې ووایه دا څو دانې دي ځواب رانغی ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسې شعر لیکي غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندې کړې مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي مرکه مې ورسره کړې پام ورته راړم غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب ژوندې اوسې تشکر
دا تخلص دیم جالبه دی او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو راځه د دې تخلص په حصه کې دې یو څه راته ووایه دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي
غزن دوه معناوې لري او غازی معنا لري غزا کوونکی او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی
نو غزل خو دا وایه ښه غزن څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي
او مان زه به انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په دې ډول په دې خبرو کې بیان کې اظهار کې نو زه چې کله ماشوم مل ډېر ماشوم تونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما خلاص او چپلاس پېژندلې دي نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل رسامی مې کوله رسامی مې کوله نو داسې تر ووم واتم سنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله بیا په ووم سم کې په اتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې په تباشیر باندې نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه وهلم ویټه کوله منو ما بیا قسم وکړو چې زه بیا رسامی نه کوم
قسم لا په برجا ده
هو تر ورځې بار ما ځاله
بیا دې رسامی نه دکړ
نه نو بیا غسه چې مزه رسامی ته حاصل مغه خل ما سره وو اخو نور کېدل اخو لار انسان سره وي نو بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل
دا کوم کلونه و چې رسامی مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ
دا سي شپګتیا واته کلونه و داس
نو دا تقریبا لس کاله مل شاعری نه وشو قدم رو مودا کی ما کتاب چاپ کړه
په غلمړي سره کې چې ما شاعري کوله خو زما دا خیال کم نه و چې زبلا کتاب یو سبې یو سبې کنه دا شان زما ذهن کې مراتل ما یوازې ما خپل خبره لیکلې او هغه ته د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منو متوجه کېدل لم بس څه خلې تراتل وغه مې لیکل خو رس چې کله پونتون تراغله لمه دوه نوی کال کې دلته مې لو لو شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دی او په یو نوی طرز او نوی خیال باندې شاعري برابرول پکار وي نو دا غو چې ما په درې نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکو نو مې کړل نو دا غ شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څه کتاب به نه راشي خو په الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم
خپل لمړني شعرونه په یاد دي مخکې لږه چې و مو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي کوم په یاد کوم یې راته وایس
نو هغه د اول سره شاعري خو راته نه دی یاد هغه به داسې و چې ما به کتاب چو کې لیکل نو بیا وخت نه ما یو ډیر ښه کتاب سره جوړ کړی و ډک و تقریبا بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو غیر نه پټه کړل نو هغه نه ورکه سوله بیا د تقریبا د سي د وروسته شاعري او غزل شته د خو په ذهن کې نوی یو بیت راته دی تقریبا د نه ته هم کال را یاد شو چې مغه سنمګړې پاتې ده هغه به داسې چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي ما پر دې هم غني پر ما د ځان ګمان هم کوي
نو ډیر علي کله چې یو شیر مو
نو غزل دته به مطلع غزل د البته لکه نرگس په خپل قامت په سیرامات خیم لکه نرگس په خپل قامت په سیرامات خیم د آبادی خالقا دغه سی برباد خیم و مسلمانه ما خزان غختل سال پاره چستا مراد نیم همدا سنا مراد خیم بی کتیبی بی مناری او بی مزار د شم لتا نه پس ل خپل نوم هم آزاد خیم خیالا بس ز په مشغافه باندې عادت نه یم خیالا بس ز په خپل چغو باندې زباد خیم او ز خود ازاریم ز په هر صورت نه خات خیم ز خود ازاریم ز په هر صورت نه خات خیم ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم نور د غزن ها لامس کوي بس دوم روایم ستا د راکړي زخم درد خده پر یاد خیم
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او جواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او لاغه سره هم دغه سوال او جواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مړای مونږ په مړای په شاعری کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د څندرغاړو نه متاثر سوی دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د دې انسانانو خاصتا دغه دوغه مخالف او جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانی او ډیرو فاصلو د کمښت یوازن یو وجه کېدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نو پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانی او د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان او مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دي دوی خپل تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس سره روان دي، همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو سره رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډېری یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې همدغسې دي او نور یې همدغسې دي، دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړی د سړی خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري که نه. انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي، بل دا غورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کینم او سوچ وهم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، او دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه، د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوابه غزل ډیر اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډیر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلی. بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
ښه، غزل یو بل شعر به دې واورو. غزل راوره یا نظم راوره؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره. سو شیبې را سره کینه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامیږي. سو شیبې را سره کینه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامیږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی، او اسمان خو په قدم نه تمامیږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅیږي، دلته کاڼې په آسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې چې جالکې دې په ځان پورې نښتي. ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده، او خورجین کې چک اوبه در سره نشته. هم په شاړو په ریګونو کې روان یې، هم نغمه د ژوندانه در سره نشته. راشه کینه لیونیه مسافره، چې د سمه ستړې سا شي بیا پسې. اوس خو دښته د تنور په شان سره ده، بس چې نرمه شان هوا شي بیا به ځې.
ډیر مننه ډیر خاسته په دې ورستو کلونو کې شاعرانو او نرمندانو د دنیا له نرمندانو سره رابطه پیدا شوه. په خو به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو، بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه.
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شوم په سختي به رارسېدو. اوس خو انټرنیټ شته ده، وراسن هغه شعرونه ګوري. څومره تاثر وینې د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې؟
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده. که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري، خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده. حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکانات استفاده کوي، ګټه اخلي، ترنه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته. ځینې تنگ نظری خلک په تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نشباړه کې، د پاکستان کې ژبې نشباړه کې کنه، حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه. نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی. حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو. مس د غزمنګ ځوانانو په شاعری کې چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني، کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده، نو دا ټول دغه شیانو برکت ده.
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مسله مو یاد کړه. تاسو ویل چې فرضاً یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعر، بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلې ده او یا یې دا کړې ده. دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي. شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی د یو لیکوال پیسې کې، د یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي. د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوو نو بیا یې مستند وکړو، د دې حل لارې څه دي بالاخره؟
عموماً صاحب زموږ خلک زموږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونډه چې وای یو غوته بل ته نیول کیږي سلور یا درې ځان ته نیول کیږي، خو موږ سرچپی او موږ سلور پنځه بل ګټوله غوته نورو ته نیسو کنه. نو همیشه د نورو ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کیږي چې موږ خپل څه کوو. زما په نظر کچیرته غلې و بولو، کچیرته تاثر و بولو، کچیرته ژباړه و بولو، چې هر څه و بولو چې زموږ ټولنه ته زیان نه وي، چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي، زموږ فرهنګ ته، زموږ ادب ته، زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي، وی دي کنه خیر ده ودی کوي. زه مخالف نه یم دغه شیانو او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو. نو غوره لاره دا ده چې څوک دغه دعاګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نژباړه کوي یا دغه ځای نژباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي، نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي. چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي، خلک دې کېنه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي. یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې آی ډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابوي او نور څه پکې جوړوي. ځینې کسان داسې کوي، ځینې مشهور شاعران زموږ دي متاسفانه متاسفانه هغه په هغه بس فیسبوک آی ډي نه جوړیږي، هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي، داسې تخریب کوي ورپسې. دا ډېر غلط کار ده، ډېر بد کار ده. زه دوی هغه کوم چې لطفاً په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي.
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلرې راته ووروي.
او غزل دا هغه ردیف ده، جانا جانا. صحیح ده،
مهرباني ویلونه.
او ټول قافیز غزل ده. نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا، ژوند عادت کړی یما په تماشو جانا. نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا، نن مې تندی ایښی دی ستا په خوشبو جانا. او هیلې مې لا زیات شي ستا په وعدو جانا، چا ماتې کړي تیږي په آینو جانا. وای پیړۍ ساز کړه له افسانو جانا، همدا آواز اورما له کتابو جانا. لږه حصه خورا کړه له پیمانو جانا، بیا مې راوړی وجود په تندکو جانا. لکه چې هیره دې کړم زما غزنو جانا، نن په محفل کې نه وي د لیونو جانا.
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپي؟
ولا عمان صاحب دا نو معلومات نشته ده. ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډېر ترلاسه کوي، مشران شاعران زه له هغوی سره ناسته ولاړه لرم. نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړني کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپو که نه، ځکه هغه کې ځای په شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت. سم هم ده او ډېره سم هم نه ده، ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته.
طبیعي شاعر ده او
دا د هغه وخت شاعری ده فرزن یو چالس کاله مخکې شاعری کړې ده
بالکل
نو دا وخت بیله شاعری و اوس بیله شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیله شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم داسې شعرونه دي چې شل کاله وروسته دې مل وستل سي د موږ په ژوند باندې ډیر شاعران دي څوک یې نه لولي دا ستاسو نه ډیره زیاته مننه کور مودان
لکه هم ډیره مننه